از دکتر فضل.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو اوس موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. پاموکي د دې سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو لپیا وکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی انګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن او اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تیرونې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه ښودلې او وی ویل چې د مرستو دغه ځنډ به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېزې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی بغلې نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورت څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړې ده. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې داخلي پروازونه به په ترڅ کې به هر مونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ بیه $50 ټاکلې ده. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار واخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ هم دارنګ ویلي په سیمه کې کواکا اوربند توجمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې به غځېدلی وي. سلامونه، زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. دا خبري ټولګه زه فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه په لړ کې برا سره واوري چې یو ځل بیا افغان ښځې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي او دوی وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبان حکومت سره وویني.
موږ له سره د دې ترې چې د بهرنی هیوادونو استازي او مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دې ستونزو مشکلات واړي.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د ارزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
موږ یو دیوال په مابین کې دی، بیا موږ دا خلک دی سره دوستان یو، موږ بیان موږ چې په تدوی په کوی کې د دوی د موږ په کوی کې
نړیواله موضوع هم شته وړاندې په خبرونه کې. د ازادي میلمه خبرونه هم درته چمتو ده، خو پام وکړئ په سر کې د افغانستان اړوند راپورونو ته. تاسو زموږ سره مل اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خره لاست پایل کو د خبرونه په راپورونو. د ناروی د کډوالو شورا مشر وای د هیوادونو استازي دي د میرمنو د حقونو د مبارزې لپاره باید کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي نړیوالې ټولنې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شا کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او انجونې هم وای چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمین زوړل لپاره دی باید نړیواله ټولنه د مستقیم ډول باندې افغان میرمنو او طالبانو ترمنځ کینی او خبرې دی وکړي. په دې اړه نور جزئیات له سنا کاکړه واورو.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلی لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی، نړیواله ټولنه د دې هیواد خلکو ته شاړه ولی. یعنی ګلان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، د پنځمبه په ورځ د جنوري په 10مه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې، یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اګلان پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي د نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
موږ له نظر نه ډېره بهتره وي چې د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅه کړې خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خوشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولې دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو بیا کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال فريدي سیال نورو
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې راخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارګانې راخلي راسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغانه خبریاله مینه اکبری ده، وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړي وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
لا دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اعتماد معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، تر دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی خبره ده بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د عالمی خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه ل 550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقوقو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي و چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافونو خبر ورکړی دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغه اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنون کې بیا وایي چې د ایران حکومت اوس تازه دی پایلې ته رسیدلی دلای چې له طالبانو سره د سخت دریزو افکارو پر بنسټ همغږي د دوی د ګټو د ټینګښ لپاره بې نتیجې ده او یوازینې د حل لار تفاهم، تاریخي مطالعاتو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به حدیث پردیس راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی له سفر وروسته تودې شوې. د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لا ډېرې همکاري غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنون کې له ډلې اسد الله ندیم او افغانستان له خپلو ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي، خو د هلې یوازینې لار تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاره دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندې کړي خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبرپور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیخي هم شوي وي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وي په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په دې برخه کې یو نړیواله موضوع درته لرو د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند په ترڅ کې به سبا شنبه حماس درې نور اسرائیلي ارغمل شوي خوشی کړي او اسرائیلي هم په بدل کې پلاسکونو فلسطینی بندیان خوشی کوي په غزه کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې تر وسه لاسو زیات اسرائیلي او پینځه تایلندي ارغمل شوي خوشی شوي دي خو د اسرائیل چارواکي بیا وایي چې تر وسه لاتیا او زیات ارغمل حماس سره دی نورحال په دې راپور کې ووري
اسرائیل ته د حماس ډلې د غدریو یرغملونو ملړ سپارلې چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوی اوربند پترس کې سبا شنبه خوشی کړی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوملړ ارزوي او وروسته به کورنۍ ته خبر ورکړي د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې تایید کړ چې د خوشی کېدونکو یرغملو لیست اسرائیل ته سپارلې ده په غزه کې د اوربند موافقه لمخه حماس به د هغو یرغمل شو کسانو نمونه چې خوشی کوي څلورش ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي اسرائیل به هم په بدل کې په لزګونو فلسطینی بندیان خوشی کوي د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دواتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي حماس د پنځشنبه په ورځ اته یرغمل خوشی کړل چې پکې دوی د جرمني او اسرائیل دوه ګونه تابعیت لري یو یو اسرائیلي سرتیری او 15 تن نور هم تایلندي کارګران دي حماس او اسرائیل به د اوربند موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر مصر او متحده ایالاتونو په منځګړی توپ شوي په دریو مرحلو کې عملي کوي دغه موافقه په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې درې دیرش اسرائیلي ارغمل شو کسانو خوشی کېدل شامل دي او د اسرائیل پوز به هم د غزې له ګڼمیشتو سیمو څخه ووزي د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په شپږ سمه ورځ پیلېږي او تم کېږي چې د پاتې ارغمل شو کسانو خوشی کېدل یو دایمي اوربند او بل اخر له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامل ده په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغانستان اړوند نور راپورونه مشته را سره تر پایا مال وسی ورزو اورسکان ولایت ته د اورسکان ولایت په چوراول سوالی کې د دوه قومونو ترمنځ دی یوه نیمه لسیزه دښمنی په دوستی بدله شوې ده. د دغه سوالی دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی بو د دینی عالمانو قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه. د سیمې خلک وایي د یادو قومونو ترمنځ شخړه د مزکو پر سر پیل شوې و چې نن ورځ د ځایي قومي جرګې او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شوه. په دې اړه لسیمې نازم همکار نور حال راکوي.
د اورسګان ولایت په چوراول سوالی کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله شوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمنۍ د مځکې پر سر راپورته شوې وه او وروسته بیا ترمنځ یو کس وژل شوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوې هم وې. خو نن ورځ یو بل ته بیا ځلی د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2,00,000 افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوی نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړلیک لوستلې د پریکړلیک په پاتې برخه کې وویل جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک لدی وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې وټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرف څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکل دي هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر ودا خلو ته معافي کړی دي او دا زما ورونه دي زما کشران دي زما برادران دي د دوی خدمت ته زه هر کله آماده وم آماده يم. زه
نه ګینه راځي الله دې ګینه راځي چې دا داخل د سچ په دغه کې اقدام وکړي او د ورځې کوشش کړي دي د خاريب کې کښلي دي چې هر سره دې په د دشمنی په ورګل به بدل کړي دا موږ یو دیوال په مابین کې دي چې موږ د خلک دې سره دوستانه موږ پریان مرشدی په دوی په کول کې دوی د مرش په کول کې نه پرایان دی او ماماګان دی بس نو هر څه ته زما د غوښتنې چې د بد پای خراب دی دغه د شو له د چاسړې مو.
بل خوځایي قومي مخور او د جرګي غړي وایي چې په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړې او ځایي خلک ورته زیات درنه وی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالهادي امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼي نوري دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې لیږي بیا خصوصا د روزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې پټې موضوعګانې د قتل د حل شوې دي او اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د مور قتل موضوعګانې د بررسۍ لاندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او موثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو، دیني علماو او سپینږیرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یوه بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي بلکې د ټولنې سولې ته هم وده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور را جلبوي او د شخړو د حل لپاره یو غوره بیلګه ګرځي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0024 22 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 0024 22 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
پرونه ته بیا هم خره غلاست وړاندې په خبرونه کې د ازادي ملما خبرونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې د افغانستان اړوند یو راپور دی. د خوست مرکز اړوند غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو بو برېښنا د برابرولو او همدارنګه د خونځي او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي سره لدی چې خار ته په نګدي سیمه کې اوسېږي، خو په خپل کلی او علاقه کې د ژوند د لمړنۍ واسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. بلوري طالب چارواکی بیا وایي چې د دوی سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکو چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد حنیف مشال رادیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
مکتب دې سیمه کې تقریبا پیړو دلته چې څومره خلکو ژوندګي کړي د لوسه پورې بيخي کار نه دوی سوي بيخي په سپر کې نو اوس کوم لګل کار کېږي. دنه موږ منندو یو باید موږ سره ډیره خو همکاري وسی. نو مکتب لري او کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړ شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه هم هغه شخصي مکتوبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي د پسونو نس پر کولای باید موږ مکتب باندې ډیر غوور وسی. مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمه اوسیدونکو یاد سیمه ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخاور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجیم داسې سنج درته وښودلی لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبر دی. یو لور ته دا مټې ورسېدي. موږ مټې کمې دي د برک دا منې خدای دې چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته چې وخړو به ویې منتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منتقا راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره ښځې او ماشومان له لیرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګاندې اوبه وچسوې دي باج باج ټولې ترش دي. داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو دومره لرې لرې راوړو سره موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم د موږ دپاره وکړي د اوبو بیخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړ کې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و. ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسولیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاء الله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند د لری پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند د لمړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00-22-11-25-501 تاسو له ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه اوریدل. دغه راپورونه کول شي زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي، او زمونږ ویډیوي راپورونه او ویډیوي مطالب هم کول شي زمونږ په ټولنیزو رسنیو یوټیوب او فیسبوک او انستګرام کې تعقیب کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ پرونه ده چې ل تکړه شاعر پروین ملال سره مونږه مرکه کړې ده. دغه مرکه هم واوري، خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه حصے نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګ ایکلند وای یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ کوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایکلند فرانس پریس خبري اژانس هم دا رنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس تاړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ تاړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی پینټ دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا خپل ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره سره وکړې. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړه. او د اسرائیل پاوزنن جمعه ویل چې هوایی ځواکونه یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړی ده.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. دا فاته مرغه ولې ستاسو مې نه دي کړی چې لا په مکتب کې ومه، خو ما فرهنګي فعالیت لودي کنده تلې افغان ورځپاڼې سره څنګه څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی تیره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم، دا ټول څنګه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تاقه سم ډیر علاقه مې درلودله د نه تاقې سره. شپږ میاشتې کورس ولرم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت دا ماته مرغه چاچی کنداري پښتو ویل او ډی چانس نه درلودي. نو ما هم چول لهجه می پیور کنداري و کندهار کې د سوي مال ټلویزیون او مال تمی سبا کویل یو. نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چکاله نومونه اعلان سواله. نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته ور وستلم په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ وو ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې رو پېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مال ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره. لطیف نازمي د راډیو رئیس و. د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري. نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه. دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی نو یا با انزرگر وای او یا با خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شیر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستل شیرونه هغه سړی چې شیر ډیر لولي نو بیا یو وخت متوجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچی هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدی ما لور ورځ یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دی هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په استعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوي افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روسکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی وبخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعه د ما تر چو ډیر عالم سره یو دینی علم هم زیات درلودي او دا عصري علم هم درلودي. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پهنی کې کښېنستلم. مثلا چې ژمی به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م ته شوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستې. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډیره هغه یم ډیره اساس یم او ډیره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. زه څه نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که ونارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یمه تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال څنګه چې مونږ په ډیر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شینو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي. تا تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعري ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی، دا یوازې چونه څه نه دي، خو هغه زه دا اوس تر شپېتو تېرېیم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني، زما پلار خدای وبخشي لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله، او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي، ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویېدی دي، یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویېږي، نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي، صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې، اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې، اوس مثلا زه کور کښې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې، نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر، نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی، نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي، نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس
کاله
پوره شوه یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم ویلس کښې، او رسمي هغه نه لرمه، اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي، نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې را سي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي، بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی.
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګل کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په ډول باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.